په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه یو بار بیا ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، ناټو وایي آذربایجان په افغانستان کې خپل همکاري ډیروي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي امنیتي پوستې جوړې شوې، او هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمز اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي، او تر هغه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیوف څخه د هغه هیواد د رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه وکړه. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په چین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشرقیوال په خبره، په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرژوبله نه ده وختې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي دا پروژې د جاپان په مالی مرسته عملي کړې، او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال میر امان الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
سالای گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشه.
تیر کلونه زموږ د خلکو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشتوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یوه داسې اساسي اړتیا وبلله او د خپلو کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونې جوړې کړي.
پر دې پروژې څه باندې 92 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړې خونې تر 15 میاشتو پورې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. او د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي. د سرچینې په وینا، نیول شویو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشې کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشې کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالات ښه دی، او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم شوي دي. عراقي چارواکي وایي دا کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شیوګو سره ولیدل. شیوګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه، او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 کلنه جګړه کې یې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. روسیې دغه راز له ایران سره د اس درې سوه ډوله د فهواتو غونډیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نورې وسلې هم وپیري. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلي و چې هیواد به ډیر ژر له روسیې سره د څو دېرش ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باورۍ له اخیستو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایه تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسینوک د سلب اعتماد کېدو لپاره 226 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 غړیو د بې باورۍ رایه ورکړې وې. دغه رایګیري داسې مهال شوې چې د اوکراین د لویدیځ پلوه حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوې دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بغلان سیمهیز چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره سیمهیز خلک په کار وګماري چې د برېښنا پای پکې ولاړ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مول دې خبرو چې په کونړ کې د ګوزن زد واکسینو درې ورځنۍ کمپاین پرون پیل شوه. دا هغه ولایت دی چیرې چې په دې وروستیو کې د ګوزن ځینې پیښې موندل شوې دي. همدارنګه به واوري چې په پکتیا کې وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشه یي توکو له موادو لاسته راوړي. د دې مسلې په اړه یو ریپورت لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دریو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیول شوي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. په 19 پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړې اچار له یاده مه باسئ. دا ساده راډیو ده. د بغلان سیمهیز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمهیز پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدودوي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شابودین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څنګه د برېښنا شرکت تخنیکی کارکونکي د برېښنا ړنګې سوي پایې ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متر څخه د دغه شرکت کارکونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وشو چې د غستون زبر ډیر ژر هوار سي او وی له وسلوال مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو ورسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځای وسیدونکو د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چاري ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفر خدا و مزخرفه در موساحه
دوی وی پولیسو دند اخیسته او خپل کسانی چمتو کړی دي د هما غسیمه وسیدون کی چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکی ونه لري په دند وګمري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامی پوسټي ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو لمخې د نوې استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نکړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شابودین کې د ړنګو سوي پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په اتو یا نهو ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په دوو یا درو ورځو کې به ړنګ سوي پایا بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې. سل میگاواټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو مونږ ته وکول شي تر 130 میگاواټه پورې برېښنا دی، 150 تر 130 میگاواټه پورې مونږ ته راکړي، نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخنه مې روانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به مونږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هیله شي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي، له ازبکستان څخه 250 میګاواټه وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي، خو نسي کولی خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیولي چې په دې کې یو د وسلوالو ژوندش په کسیز ګروپ دی او همدارنګ دوه نور کسان د اختطاف او سړي تختونې په تور نیول شوي. نجیب الله لوخیل پرې له خوست رپورټ راکړي.
د سې شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والی حکم خان حبیبي رسنوی ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یو ځای د صبرې پوسیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهمات یو لوی ډیپو هم نیول شوی ده. خوست والی زیاته کړه چې 2 کسان نور اختطافچیان یا سړي تختون کې دي چې له یو وارده ګاډي سره یو ځای نیول شوی، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتون کې ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو 8 نفر نیول شوی دي، چې په دغه گروپونو کې 2 نفر اختطافچیان دي چې یو اراده موټر هم ورسره نیولای شوی ده، 2 نفر د وسلوالو گروپونو قمندانان دي چې دغه سره هم مخابري ساله او یو نور مهمات نیول شوی دي، او 4 نفر نور دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغه دي یو لړزاتو مهماتو سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبي د نیول شو مهماتو نوعیت او ډول داسې وړاندې کړ.
4 اتیا صندوقه مهماتي چغیګي د بیکا زیګویاک د شکی نور او اصلهو مهماتي 4-5 فایره مرمۍ د موزایل دی یا BM-12 موزایل دی، او 40 فایره مرمۍ دی 2 اتیا بی پس لګټ توپ دی، او 150 سرګولونی د همدغه BM-12 موزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول شوی دی.
خوست والی د افغان امنیتي ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه، او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري، او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
دی یادونه ورده، خوست چې د شمالي وزیرستان او د کورمې ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروت دی، ډېرې سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګورات ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرام سرحدي ولایتونو څخه حسابيږي.
بلخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د غلط ډیری پیسې د نشي توکو د موادو له کاروبار تر لاسه کوي، او ډیری سیمې وازي د همدې قاچاق لپاره نام نه خودل کیږي. د داوود تپان راستولې رپورت ورو.
د پکتیا شمیر ملکي او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډیری پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه تر لاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نور ولایتونو څخه راوړل کیږي، او رسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسب وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډیرو هغه سیمو کې نشئی توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت بلکه لاندې نه دی.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت دی ولکې نه لري دی په غرنۍ سیمو کې. تاسو اول د سفکر کوی چې ابزاکای کچالی دلې ابزاکای یعنی خاص د زرمت د لار نه د کلالګو اخواته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده. په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکوونکو د ابزکی نه اخواته د مچلغو په طرف د برګیو په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنۍ سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کېږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو او کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مسایده کړې تر څو دغه کاروندې دوی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته په لاس ورځي.
دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډیرو سیمو کې عملیات پلان او تر سره کړی دي چې په ډیر کم وخت کې په زیات اندازه نشئی توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشئی توکو کار او زیرمه پاغولرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت پیغې ککړ دی. د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلی کېږي، دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کرلی کېږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کرلو کې موږ ممانعت وکړو.
د ده په خبره هڅه به یې دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونه ورد چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولی وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ له ازادي رادیو نه ورې په کونړ کې د ګوزانسد واکسینو درې ورځنې کمپاین پرون پیل شو. په تیر میلادي کال کې په چپه دره او مانوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې موندل شوې. وسم چارواکي ویره لري چې چیرته بیا هم ماشومان له واکسینو به برخې شي نو امکان لري چې په پولیو د اخته کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل دروړې.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې د سه‌شنبه په ورځ په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغي خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومان ته به دوه دوه قطري واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دا کمپاین درې ورځې د تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا یو لکو 900,000 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خخلاندې نیول کېږي او په دې کې مخکنه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او ان شاء الله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو د غدوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وایي په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 8,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زمونږ تقریبا 1,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي وو، البته د پولیو د کوم واکسین چې دي په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زمونږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زمونږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلو مخته عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغه ته د واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په ټول سوالیو کې ستونزې لرو.
دا مې روختیا رئیس وای د مرکز اسد آباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویر لري چې کچیرته خلک خپل ماشومان ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یاد ناروغي به زیات کسان اخته شي.
خپل په اسد آباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوی ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی چې دا یو ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډیر پاسانه کیږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغه ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والی قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 1,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه به برخې پاتې شوی وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګزړن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو حج اوقافو پر ریاست د معرف فریاست او همدارنګ د انکشاف دیهات فریاست او په خپل ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقي په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زمونږ د صحت عامې د ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولای شو په راتلونکي کې دغه مهلک خطرناک مرض دغه ساري مرض چې زمونږ ماشومان ته صدمه رسوي زمونږ ټولنه دین محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر له 20 اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو د غشمیر 20 تر کوش شو، خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي لامل د غشمیر بیرته له 20 ماشومان واوخته. خلک ویر لري چې چیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړې شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګزړن به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګزړن 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس په کابل تور شو اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننې غنو کې د ملګرو ملتونو له بدنامه لست څخه د افغان پولیسو د اصلو د موضوع په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوار کې ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د ملګرو ملتونو په دغه لست کې د هغو دولتونو او ډلو نمونه شامل دي چې ماشومان سره د ناسم چلند ترڅنګ وسله ورکوي او په جګړو کې ورنه کار اخلي. د سرخط د سر مقاله لیکونکو په وینا له ټوله نړۍ څخه په دغه لست کې یو 50 ډلې او 8 هیوادونه شامل دي او د افغانستان ملي پولیس هم په 1990 کال کې په دغه لیست کې شامل شول. په سرمخاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي له دې عملی دوی په دغه لیست کې شامل کړي چې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان د پولیسو پلیکو کې شامل کړي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې له دغې ادارې سره خپل ټول ژمنې عملي کړي او په کار ده چې د افغان ملي پولیسو نوم له دغه بدنامه لیست څخه وایستل شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې افغانستان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندوی هیوادونو قناعت خپل نه کړي، ښایي د امریکا د قوانینو له مخې چې په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه لري د دغه هیواد مرستې له افغان پولیسو او ملي اردو سره محدود شي. سرمقاله کې راغلي چې دا خبرداري ډیر جدي ده او افغان چارواکي باید له پامه ونه غورځوي. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په حواله لیکلي چې اوس افغان دولت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید چې نوم یې له دغه لیست څخه وایستل شي. هیواد لیکلي چې ښاغلي کرزی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ځانګړي استازي سره په یوه ګډې خبري غونډه کې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي حکمت خلیل کرزی ټینګار کړی چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د مطلب لیکوال لیکي د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا زروګی د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو ویلي دي چې لا هم ډیر نور هڅو ته اړتیا شته.
دا کابل چاپ دی نن ورځې ورسپانو ته کتنه وه. اوس هم دا چې لویدیځې ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ته غوږ دو.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خبرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوې دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خبرونه په وینا تم ده چې تر 2 اونۍ په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. د بشری حقوقو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي وسا واخلي او شخړې به راکم شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشری حقوقو د څار ډله په ورته وخت کې د افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼمیشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشری حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغه وسلوالو په اړه اندیښنې شته چې له بشری حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرام کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال د بشری حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 400 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 1 میلیارد ډالر ډیر پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالی اخلي. د غبرسپانه بیا وړاندې د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر $40 ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې $3 میلیونه د کوکنارو مالیه ورکړې ده.
د تیری یوی لسیز رئیسی پا جنگ که دا وجل شو زینو کسانو پا تشوی اثار پا کابل که ننداره تا وڑاوی دشوی. دا خاطرو دا صندوقونو پنم دا دغا نندارتون گردونوال دا سولی دا دیوو پا بلولو سروائی چی جگره افغانان وشنی او باید عادلانه سولی تا کار وشی. پا کابل که زمک همکار یوسف خان زدران دا غزای تا ورغلی و پری ریپورت لری.
کڅام د طالبانو رژیم لنډی دو رئیس وجل شوی ځوانان ماشومان خزی او د پخو مرکزان لخپل خپلوان لری شوی خور څخه پاتې نخ نه خانی هغه څه دي چې اوس یې خپلوان پر مینه ماتوي د هغه یادونه ورته تازه کوي او ورته ژاړي. دلتا په کابل کې د بشری حقوقو د سازمان وی ادارې په تیر څه باندې ولسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلوانی ګوري او داغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کوپرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې 15 کلن. و زوی نه لرم ته شو میدان کې ناشته یم. څلور ځانن می شهیدان شو وای دا فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لار د ما ټول شي خلک ته پاتې شو.
زیا ګلوس په کور کې لیوی لور سره وسی، هغه ګندنه کوي او لام دې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندرتون نور ګډنوال هم دردون کې قصې لري. یتیم ماشومان او کندې د وجل شوی خپلوانو نه پاتې شوی نه خو نه خانو په لیدلو بیا لغږی دول ویدلی. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپل هم یو لاس کار نه کوي، خو دوی وزو یو یو وراره غم الله کمزوري کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د درلمان په سړک د انتیاري حمله ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قدر نمیتانیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په دا سال کې دا چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډیره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندرتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤول جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي. لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسیږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقوقو څېړونکي حسرت وایي کدی کار د حکومت ډیره پاملرنه نه د جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنگ بدی خاطرې بیان شي لري نه دا چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي
د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وس هم لسنی می بجی شوی یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له رحمت الله افغان نورو.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې بد دغه سازمان په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسي غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندیو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. او د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی.
دوستانو دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم موندل شي. اوس مخکې لدی چې کور کلی او د ګوډا چار ونیز پروګرامونه ته ورشو د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. پورسوي کې د مسلې چې وسلوال طالبان په جګړه کې لارنجر او هموای موټرو څخه چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او نور امنیتي ادارو په لاس کې د کار اخلي اندېښنې زیاتې کړي. وسلوال طالبانو په وار وار په انتحاري بریدونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو او یونیفورم نه کار اخیسته. خو طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر تر لاسه کوي؟ ټانکونه او نور وسایل څنګه د دوی لاسته ورزي چې په حملو کې ورڅخه کار وکړي؟ په دې اړه د فرشتي جلالزی چمتو کړی ریپورت او ورور پسې کور کلو د ګوډا چار پروګرامونه خبرې کړي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو څارونکي عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاهد حکومت یو شمیر نوري مخالفي ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم موټرو او وسلو کار اخلي. د شاغلی امرخیل په وینا دا چې مقابل لوري د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي د جګړې په ډګر کې پولیس او عسكر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم رامنځته کولای شي چې لامل یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدل شي. شاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوري شاید افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستي نیسي. خدا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شای دغه موټر او نور جنگي مهمات اخلي او یای د افغانستان په حکومتي کړیو کې شای داس کسان وي چې هغوی ته د امکانات برابر وي. د شغلې مرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته شي.
په دې باندې پیږي چې دښمن زما وسایط اخلي هغه وسایط خپل ورورات شي هغه له بینه وړي هغه نه پرېږدي چې دښمن ته په لاس باندې ورشي. کله چې یو دولت په دې باندې پوه شي یو نظام په دې باندې پوه شي چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې کدې ګانې ولو کدې یو جنرال واسطه هم دې جنرال په د ریشي کې هم درایي د اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي د ریشي او بل د افسر د ریشي اوستي کله دا شی جوړیږي د خپل بازار کې
د پوځي چارو د سرونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبری کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتي د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل سالی محمد سالی هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبری کې تغییر رانسی شای امنیت لا خراب شي.
کوم ټانکونه او کوم رینجر چې مخالفین سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زمونږ د دې امنیتي ځواکونو لاسته اخستی دي دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې دې په رهبری کې تغیرات راوړي چې دوی وکولي شي خصو قدارو کې او سړی په چپړو کې راځي موږ نه ټانګ وینو دا موږ لپاره شرم خبره ده.
سالی محمد سالی نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر رهبری کې اداري فساد هغه عمده ستونزه ده چې کجر تر جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ لپاره ورکړل شي هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه او هغه د پاره یو ټراټ والی او یو څو نری نری لرګي دا په موضوع باندې واچو شي کله چې مخالفین د خوان یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي یو فشار سره پوسته خوشې کوي د تیښته کوي هغه د چې پوستې مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه د دوی لاسته ورځي که چېرته موږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دوی په کار د مورچه په مورچه وګرځي دغه خپلې مورچې دوی چیک کړي دوی په دغې باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زموږ توانمندي د راکټ تاوان د د د مقاومت لري که نه لري دوی باید څه وشي دا دا داسې د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه شي یعنې دوی بالکل نظامي حالات
ښاغلی صالح د کندز ښار د سقوط پېښې د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته پرېږدي، او ولې حکومت نسی کولای چې له ډېرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حامیو موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حمله کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پیښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي، مقدس ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت شوي چې یو عام وي چیرې پاتې بیا دوی استفاده ورنه کړي. هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاق صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرور ورسوي دوی له هر تکت نه استفاده کوي. ډېر ښه ډېر ساده خبر ده، دوی کولی شي بازار کې واخلي جوړ کړي په هماغه شکل ټکه هم پیدا کړي. دا کوم داسې مشکل خبر هم نه ده او صلاح خو په افغانستان کې تاسو کوي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والی دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آل شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبري آل شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لخوا د حیوانات او مرغانو ځورول کومې بدی پایلې لري؟
که چې ته حیوانات مثلا یا پلرګي وي یا پتیګي وي دغه د یو څول عمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وي داړي.
په دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کښنی ماشوم نه نیولې تر غټه پوري، یعنی ان شاء الله کښې ته به پیښ لام نه کړي. غیر ضرر رسوم کې دي مشته، نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو مش به مقابل به چم داسې رفتار وکړو.
نن پام دې اکل غږی لموږ سره اوسي. قدر من اوریدونکو، ښایي تاسو هم داسې ماشومان لیدلي وي چې پلار کوڅو او کله خو هم په خپلو کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې ځوروي چې اکثره وخت د مرګ تر بریده رسوي. هغوی په کاڼو ولي، ځغلوي یې، په غیږه کې داسې اخلي چې غړي یې ورمات کړي. ځینې ماشومان په دې نه پوهیږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له ځورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبې او ساتري ورته ښکاري. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیږو به موشتل ذاتي به شل دېرش نفره بسېژلو وله پښه به م پې باندې ماتې کړل، هغه به م دا بله پښه وشته بل ساتي به ورځې څم لاسې چې کېدو باندې پښې ماتې شللې. غونډارې م واخېستل او په دې سر به م وشته مړ به م کړ. موږ اوس خدایم ته نه ایسارو چې مو ولی او خرم ته نه ایسارو مو ولی دا ورته وای وسو د مونږ اله مازه خلاص لم
ما نوم یا صحیح شردان د خدای پاک ډیر مخلوق ده څومره وچه څومره سمندر کې ټول د الله ذکر فکر کوي نو ما ولې دا ګناه ده د ما اوس ناجوګان ونې د پاره ونه کې دوه درې ځالې دي چې کله دا بچان وخوریږي ځاله کې کنه بغ وخت کې بیا ماشومان ورخیږي ماشوم څه تاوان باندې فکر کړه چې ناست د رحمی بولې نادانی بولې ناپوهي بولې ماشومتوب
ور موشم لاس ورلاند کړه دا چې بچی رو بوسی مار چی سره ده خطر هم دی دی دا اوس بول موشمون جګی پاسونه ته دی مرغې جالو پسی بچی پسی دا مرغې ونی رو لید دی دی نه لاس جوړ پد نه په کا جوړ پد پلور مورې په غم باندې راغ دی خدا خو مخه خطر هم ده ته دا مرغې ده
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپینګری دی وای په ماشومتوب کې الوتون کې لمینه داسې زبرول چې ورنمړ بشول
زه په کوم نوم باندې واخلم خو موږ په خپل یو نوم ورته اخلو چې د پسرلی ټیم کې دا شوتل به چې راځي شو دا شوتل به ګل وک یا د سندل ګل کا په دې کې دا سری سپینې موږ پال پلا کې ورته وای شو پلاک دغه شان مو سره ما ډیره مینه و په دې هغه باندې ورڅم لاسم په دې شوتل باندې دا به مینه ولې دې له نیولو نه مخوان نه خسته بیا دا سپینګری نو ماته ویل چې دا کار مکو و سم چې وګورم هغه مینه دې پال پلا کې ما په دې وینه کې ګډه شوه د جی وینم د سی خرابانی ولګی چې زه د سوچ کوم بیا وایم چې دا خو په وړو کونی ما دوی سره مینه لرله بیا به مې وزارت پرې کې بیا به باغت لای نه سو بیا به څنګه و هغه حالات مختلف حالتونه وکړه به مې پرې خو د لسی بیا د پاوا باندې لاړ شي کله به مې هغه یو نیم وزارت راغی چې نه بس وخاله تلای و د ما د مینه و نور خو نه پیدلم چې د ما مینه دی خو د مرګ سبب کیږي
د کاپیسا اوسیدونکو اقمال بیا د پښو بچن په خټو لړل هغه وای سپی به د جنگولو لپاره ساتل کله خو به داسې هم وشول چې سپی به چیرې په پړی تړلی وو ل دوی نه بیا تر هغه ير و چې لږه به مړشول
د ما د حیوانات سره ډیر مینه و د هغه جملې نه ما پښو سره سپی سره مینه درلودله حتی پښو موږ کوټوي موږ د بم سره ونی وو به متړل ته پرې د چې دوی حالات په سره خپته کیږي نو کله بچ دغه پښو موږک ته نږدې کېدله ډیر مې د سلی دلی دي چې هغه بیچاره به خوراک به مس استاور کړل ډار بل موږ به د پښو بچان موږ به ته پښکون دی ویلې هغه به مزان ځان ته یو واخسته وکله داسې شوفي کېدل چې په خټو بم سره ولړل بیا بم خوشې کړل سره چې دوی د خپل مال کې وګرځي هغه به موږ ته خخ کاره کې د خو دینه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره ازیت کوي او بل اخر په هغه حالت کې مري اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي زه ډیر په باندې پښه مانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و و وخت کې به ورو هغه به د لږې مړ په رښتیا کې یا په رسۍ کې به مو تړه چې دا د موږ نه ورک نه شي چې به نه ورکو بل وخت به دا هغه به د لږې مړ
ماشومان لسپی او پیشو سره ډیره علاقه خي ځکه خو یې پاړه کیسې هم ډېری دي د کابل اوسیدونکو زلمه میننک وایي چې ماشومان سپی په پړي دومره کلک تړلی و چې غاړه یې ور باندې غوڅه کړې وه
خیرخانه په پارک کې را روان وم د ګلایي سره کته مې چې یو سپی چې په غاړه کې پړی و او دې دا غاړه قطع شوې وه بالکل دا پوستکی بالکل قطع و او دا زه پوهېدم چې ماشومانو کار دی ماشومان پړي چې په غاړو کې ورته کش کوي یعنې قطع وله پوستکی خو بالکل نه و نو ځان سره مې فکر وکړ چې ته ګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی او هېڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دې نه کیچي کړي او دا ونیسي سپی بیچاره د دې غم نه خلاص شي ټولو پلارونو چې خپل ماشوم پرې نه دي چې سپی وزوروي یا مثلا پیشوګانې ولي په تیګو ولي په دېو پاغو باندې او دا کار وکړي دې کار نه باید منع کړي چې حیوانات باید ونه زوروي
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی نو ځکه خو یې هغوی تر مرګ رسوي هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي
چې ما کله سوري ته لاس نه نویسته هلته ټک راکړه دا مچۍ پ
په دې لاس یې وچیچلم او تقریبا پنځه متره دیوال به و یا شپږ متره د هغې نه لندې راولوېدم چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه او مور ته په ژړا راغلم هغې راته ویلې څه دې کول ملمینا مې راښکته کول او چې وخوړم نو ما ته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه نه نه باس نو مینا دې چې ته راښکته کوله چې سولو کې د ګوتې نه وې وهلې ولې به چیشي چیچلې کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمق او بې عقله معلومېږي چې ماشوم یې په دا رقم باندې ولا ما سره یې ولک و هغه مونږ چینار ته وخېژو او چینار کې چې د کله مینا راښکته کوله نو مار یې ولیده مار هلته چینار کې داسې سولو وي چې قوري دی کې چې مار پسې سر راځي که د د مغزې نه ځان راخطا کړه چې راخطا یې کړه لاندې په خم ماته شوه او تقریبا چې بیا یو نیم کال هغه ورنځېده ډېر سخت کړاوونه او مشکلات یې ولیدل هغه ته به بیا کله جوړ شو کونټۍ باندې به مونږ سره ګرځېده نو بیا به مونږ ته هغه دا توصیه کوله چې پام کوئ چې د مرغوی جالې ته ګوتې ورنه وړئ چې ماران پکې دي نصیحت چا کولی او سمې لارې ته رابللی نو ولې به په داسې ماتو ګوډو باندې مخامخ کېدو دا خبره نه وه حتی د هغوی په ټیم کې دا جالې ماشومانو راورانې کړي وي مګر مونږ نه چاپې رټلي وو او نه راته چا څه ویلي دي کېویلی دی نو داسې کارونه سره نه مواجه کېدو
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي
ماشوم به یا په پیشکه باندې وار وکړي پیشکه ورباندې بعضې وخت کې حمله کوي یا ته هغه باندې خوله لګوي یا په سپي باندې دا هغه کوي یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان پلخته به هغه چرګه ورباندې رامنډه کړې په تیزه ټونګه پې لګولې وه نو بیا دا زه یو څه زخمي کړی وم بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله بس بیا به ژاړله نه ورتللو که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي و یا په تیږه ولید هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته د ماشومانو په ژبه او په حواله شي چې حیوانات او الوتونکي هم د دوی په څیر د درد احساس کوي
ماشوم په تربیه کې د ډېر مهم نه کې چیرته ماشوم سي تربیه شوی ښه روزل شوی د حیواناتو د زوریدلو نه د غوی د وهلو رښتلو د دینه د خوان داخلي یو قسم د غوی زوریدل نه کنه دوی ته د احساس نشته چې دا یو ځاندار ده یو ځاندار یا اقل احساس لري خوګیږي درد لري نو داسې احساس فکر نه لري کنه بل چا ورته ویلی نه دي کنه نو داسې یو ساتري مونږ ته ښکاره ده مصروفیت مونږ ته یو سرګرمي و حیوان دغه بچای ته زوري دردمنه کیږي په دې شی باندې د دې په خاطر باندې چې موجود ده او احساس د درد لري نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه زورول شي او تکلیف نشي دغه ته داسې یو قسم د تمثیلي ترغو دغه د فکر نه لوړ نه داسې یو اصطلاح باندې ورته چې هغه غټانو تیل کیږي یا مشران تیل کیږي نو هغه به کې دې سپوي نشي دغه ته په ډیر د ماشومتوب خواږه زو باندې دغه ته داسې هغه کې لکه د باندې ډیر ګران لکه مور ور باندې ګران یا وړکی خور ور باندې ګران یا وړکی ورور ور باندې ګران دا ورته ذهن کې تصویر کې او سر کې تراول شي دا څوک دسی وی دسی هغه کی څنګه د پکانی باندې څوک ولی ته څنګه خوګیږي د همداش خوګیږي زاړی ته په زړه نه پیږي کنه تاسو دغه په جواب باندې ورته شنو دا ان شاء الله هغه به پوي شي په دې باندې
خدای سي کورنۍ همشته چې ماشومان په دې پوهوي چې حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغه جوبلیږي د خبره د کندهار اوسنکي متین کوي
موږ په خپل ټوله فامیل کې یعنی داسې ادناترین شخص بنې ان شاء الله چې کم حیوان یا پرنده ته zarar رسولي الحمدلله فضل د خدای یعنی د وړکتو څخه تر لویوار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې په شاکه در سره وسیږي خو د سپیډر سره وسیږي نو ما مراد به چې انسان متوجه وسی لکه چې د خپل ځان متوجه فکر دی بچ حیوان تم دومره سړی توجه ورکي او فکر یې ور باندې بیخي درغه کښنی ماشوم نه نیولې ترغه ته پوری یعنی ان شاء الله پښې ته به پښلم نه کړی غیر ضرر رسوم کې دی مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو موږ به مقابل به چم داس رفتار وکړو
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواغو اوریدونکو زیاتینو السلام اوس بار ته د تلولو لپاره زیاتینو دی وا ټول واړه او غټ مخزونه په کار لویدلې دي زیاتینو چې آسان او ارزان لارې پیدا کړي ځکه د ایران ترکی او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او هم مصرف زیات شو زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي زیاتینو او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي او زیاتینو عکسونه په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لوېدلي.
وګورو چې زیاتینو څه ابتکارات کوي
او بهر ته د تلولو کومې اسانې لارې او طریقې راباسي. زیاتینو د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اورېدونکو رالیږلي او زیاتینو د ښار وکي صاحب ځواب ورکوي.
صاحب لیکونه را واخلم؟
را واخله.
دغه لمړی لیک بختو گل بخت را لیږلی دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاترو خپل بخت مخاړولی دی.
د بختو گل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم. خیرم پدې شوم چې بختو گل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی.
بختو گل بخت وایي چې په څه خواری او مصرفونو مې په هنځای ووایه او بیا مې په څه خواری او مصرفونو په بهر کې ماسټری وکړه، خو چې راغلم نو اوس کتوان خرڅوم. کنه ما ویل چې له ماسټری اخیستلو وروسته به خامخا په کوم ښه پوست مقررېږم.
د لیونتوب فکر.
هغه وایي چې د ماسټری اخیستلو لپاره بهر تلم، نو د یو مکتب همصنفي مې چې له درمعلمین خلاصولو وروسته غټ رئیس مقرر شوی و، راته ویې ویل چې لیونۍ کېږه مه، ماسټری ته مه ځه، راځه زه به دې مامور سره ونیسم، بیا به د دې ارمان هم کوې. اوس یې هغه دی رښتیا هم ارمان کوم.
چې داسې ده بختو گل بخته، لومړی خو دې نوم او تخلص بدل کړه. که بدبخت کېدی نو ډېر به ښه د سره ښکاره شي، خو پام دې وي چې کدو کې نه دی، ځکه چې اوس خو کدوان خرڅوې، ښه در سره نه ښکاري. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې را لېږلی دی او له سلام وروسته وایي چې په خپل لاس مې ځان ته جنجال واخیست.
ولې څه یې کړي دي؟
وقی صاحب، هغه وایي چې یو میاشت مخکې مې د کور ټول سامانونه چې برقي نه وو په کونه فروش په مفت خرڅ کړل. مثلا الیکین مې په 15 افغانۍ، زغالي اوتو مې په لاس افغانۍ او زغالي منقل مې خوشي ورکړ. داسې مې نور ډېر شیان هم ورکړل. ما ویل زه خو برق شته، له دې شیانو به کور بېغمه شي. خبره نه وم چې د دې وطن په هېڅ شي مې اعتبار نشته او برق خو یې بیا هېڅ اعتبار نه لري، ځکه پردی برق دی او له بله لرې ملکونو نه راتېر شوی دی. اوس ووایئ چې زه څه وکړم.
پیروتې ګولې، رښتیا دې هم ډېره غټه اشتباه کړې چې په برق دې زړه تړلی او هغه نور سامانونه دې خرڅ کړي دي.
وقی صاحب، ولې؟
ځکه چې د دې ځای برق داسې دی لکه د کاندیدانو وعدې، کوي ډېرې عملي کوي کمې. د برق هم ستنې او لایرونه ډېر دي خو خپله درک نه لري. خو که د ما منې لاړه دې شي، بېرته دې د کور د ضرورت وړ ټول غیر برقي سامانونه واخلي. برق کوي هم مه یې بوله، لکه ډالر چې ورک شول برق یې هم ورک در واخله.
دغه بل لیک ګوتمۍ رالېږلی دی او پوښتنه کوي چې سودا به د ښار په کوم سنټر کې ارزانه وي. که وقي صاحب یې راته وښيي.
ګوتمۍ ګولې، د غومره هم وقي نه یم چې د سنټرونو له نرخونو او بیو به خبر یم، ځکه چې نه موږ غوندې د ښار وقیان خو خپله سودا په منډۍ کې اخلي. په منډۍ کې سودا د سودا په بیه خرڅېږي او په سنټرونو کې سودا د اروپا او امریکا په بیو خرڅېږي، ځکه د سنټرونو ټول کشوپاش هماغه څه وي لکه د اروپا او امریکا.
وقي صاحب، بل لیک را واخلم.
د چا دی؟
د یوه ښاري دی. وایي چې ښاروالي شته که نه؟
ښاروالي شته، خو ښاروالي نشته دی. دا پوښتنه یې د څه دپاره کړې ده؟
هغه وایي چې د ښاروالۍ د کار هیڅ درک نه معلومیږي، یوازې کله کله یې د ژیړې دریشۍ والا کارګران د سرک خاورې د سرک په غاړه کوټه کړي او دوی ترې لاړ شي. سبا چې بیا راځي نو هغه د خاورو کوټې باد او موټرونو بیرته په سرک شیندلې وي. چې دا ولې؟
د دې لپاره چې ښار بې برکته نه شي.
والے
زکچے
ولې ځوانان په قاچاقي لارو بهر ته ځي؟
ځکه غواړي چې په سمندرونو کې لامبو تجربه کړي.
ولې خلک له حکومت ناراضه دي؟
ځکه چې حکومت یې په راز نه پوهېږي.
ولې بریالیو کاندیدانو کړي وعدې عملي نه کړي؟
ځکه چې ګومان یې کاوه بیا به د خلکو هېرې شي.
ولې وسوک په خیانت نه شرمېږي؟
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي.
ولې هر څه ته د شک په سترګو ګورو؟
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو.
ولې وسوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي؟
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړې دي.
ولې هر حکومت زورورو خیال ساتي؟
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده.
د فرغوندې د وژلو له پیښې وروسته زیاتینو د ښار په تعویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي دغه دی وایه ورې زیاتینو.
کاکا په دغه ډبې کې خو درې کیلو ګاز واچوه.
ښه لوري، چې یوه خبره درته وکړم، چاته خو به یې وایې نه.
څه خبره کوې؟
زه تعویزونه کوم، کوډې باسم او دم او دعا کوم. پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تعویزونو دوکان دی؟
د شفا تعویز نویسی په نوم.
ښه،
ګوره که دې د کوڅې ښځې خبرې کړې او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده درسره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تعویز درته وکوم. داسې تعویز به درته وکوم چې دوه اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي.
دا څه وایې وکاکا؟
رښتیا درته وایم، ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم راوښیه، نور یې بیا ماته پرېږده. له تا شکرانه هم نه اخلم، که نه دغسې تعویز بل چاته په 15 لکه افغانۍ هم نه کوم.
ښه، ورته به وایم له همدې اوس سره به ټول کورونه خبر کړم.
ګوره پام دې وي چې سړی خبر نه شي.
ځه بېغمه اوسه، یوازې ښځې او نجونې خبروم. د دې کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي، یوې ته هم رای بار نه راځي.
وایم غم یې مه کوه، داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو روی بارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نه شي.
خیر یې سي کاکا، شکر دی چې دلته دې دوکان خلاص کړی دی. مورې څه وایې، ګاز دې راوړ؟
وو، ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ یې باسي.
چا ویل؟
همده ویل ما ته ویل د کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم.
رښتیا؟
وو، خو ویلې چې پام دې نارینه خبر نه کړي.
رښتیا وایي؟ نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي. ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي. زړه مې پاک درته وچاودېده، په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي.
مورې،
ها
دغه سایل د مور نوم څه شی دی؟
د کوم سایل؟
ها د کوڅې په سر کې اغدره منزله کور چې لري.
څه کوې؟
هسې مې پوښتنه وکړه.
لکه چې وریښمینه نومېږي.
ښه، یو دوه ډوډۍ خو راکه.
ښه وانجلۍ،
څه وایې؟
د همدې کوڅې یې؟
و ولې؟
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي د ښار مشهور تعویز نویس همدلته دی.
چیرته دی؟
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي، هغه دی.
نو ولې ډوډۍ پخوي؟
مه پسې ګرځه، خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان در پسې لیونیان شي.
هغوی خو اوس هم را پسې لیونیان دي، په لاره ترې تېرېدی نه شم.
چورت مه وهه، رښتیا درته وایم، خو پام چې سړیان خبر نشي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي.
هغه خو ګازوالا خو هم تعویز نویسته.
مه پسې ګرځه، اسې خو هغه بایسکل ساز هم تعویز نویسته او هغه وړاندې آهنګر هم ځان تعویز نویس بولي. خو مهمه دا ده چې تعویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تعویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
مورې خبره شوې؟
نه پچی
لګاس پلورن کې ورا خوانان بای هم تعویز نویستی او دی خو بایسکل ساز هم تعویز نویستی او لغه ورا خو آینګر هم تعویزونه کوي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم
چې د کوم یو تعویز به لګیږي. په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هیچا تعویز اثر کړی وي، که خدای وکړي چې د هغه آینګر تعویز اثر پرې وکړي.
زیاتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، اوسی حکمت او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 14 یو اویا، زیاتینو کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد زیاتینو 4.